The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشتې څلورمه ده چې د مرغومي میاشتې له 14 سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماخوست د پنځشنبه یا زیارت ورځې د ماخوستن 10:30 بجې دي. د امریکا غږ ډیو ریډیو د درې ساعته سارانه خبرونه ورستې برخه ده چې زه احمد فواد لامی تاسو پکې خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کوم. نو هم د خبرونو سرټکی د افغانستان په اړه د صدر ترامپ د روسي جنجالي خبرونو ورسته امریکایي جنرال مارک میلی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. بل پلو هند په افغانستان کې د خپل امدادي منصوبو دفاع کړې ده او هغه یې د ثبات لپاره ګټورې بللې دي. په امریکا کې د کانګرس نوی غړو سوګند پورته کړی او ډیموکراتان نینسی پلوسی د استازو د مجلس مشر وټاکل شوه. ترامپ د کانګرس پر مشانو غا کړی چې سبا د وایټ هاوس ته ورشي. او داسې معلومیږي چې د شام پر سر د ترکیه او امریکې ترمنځ تعلقات بیا په خرابېدو دي. صدر ترامپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د فوري رابللو څخه پر شا ښکاري او بل پلو د ترکیې پوځ په شام کې د پر کوردي ملیشو برید ته آمادګي نیسي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوه ورځنی رسمي سفر په مقصد ترکی ته تللی دی. د پاکستان مطبوعات وایي چې دغه سفر د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان په بلنه شوی او له عمران خان سره په دې سفر کې خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان یو شمیر نور جګپوري چارواکي مل دي. عمران خان پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ قونیه ښار ته ورسید چېرته چې د لوی صوفي او شاعر مولانا جلال الدین رومي مقبره ده. هغه د مولانا د مقبرې زیارت وکړ او د ښار له چارواکو سره یې هم وکتل. څه موده مخکې د پاکستان په مطبوعاتو کې ویل شوي وو چې وزیر اعظم عمران خان به ترکی ته ولاړ شي او له صدر اردوغان سره به د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د لانجې په حواله هم خبرې وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو راتلونکی نوی مشر جنرال مارک میلی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. امریکایي او افغان چارواکو وی وی ته وویل چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان دپاره د امریکا د نویو هڅو ارزونه وکړه. د صدر غنی د یو ویاند په قول جنرال میلر په دې کتنه کې ویلي چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په همدې حال کې افغان حکومت د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو په اړه رسمي سپیناوی غوښتی چې وایي روسیه ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د ترهګرو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت هڅه کړې چې وښیي دا د ښاغلي ټرمپ خپلې څرګندونې دي او ښایي د افغانستان په اړه د امریکا رسمي تګلاره نه وي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په وزیر اعظم نریندرا مودي ملنډې وهلي چې ګنې هغه تل ورته په افغانستان کې د هند لخوا جوړ شوی کتابتون یادوي او ټرمپ زیاته کړې چې په جنګ ځپلي هیواد کې به له کتابتون څخه څوک کار وانخلي. خو هندوستان د افغانستان سره د خپلې مرستې دفاع کړې ده. په نوې ډیلی کې هندي مامورینو ویلي هندوستان د افغانستان سره په یو شمېر لویو منصوبو کې امداد کوي چې د هیواد په ثبات او د افغانانو ژوند په ښه کولو کې به رول ادا کړي. د هندي مامورینو خبرې هندي مطبوعاتو خبرې کړې دي. هند د سیمې په کچه افغانستان ته تر ټولو ډېر امداد کړی چې د دې مرستو ارزښت یې $3 بلیون ته رسیږي. پس له هغه چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د زر تر زره رایستلو او په شام کې د کوردي ملیشو د ملاتړ ختمولو له ژمنې څخه پر شا ښکاره شو، داسې معلومیږي چې د ترکیه او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی به بیا راتازه شي. کله چې ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو فیصله وکړه نو په امریکا کې دننه سیاستوالو پرې نیوکې وکړې او د دفاع وزیر جیم ماتیس لا مستعفي شو. او روسي خبردار چې د ډیموکراتانو تر مشرۍ لاندې د امریکې د کانګرس د استازو ایوان څو ساعته مخکې د حکومت د مخارجو $2 بلیون منظور کړل چې په هغه سره به د امریکې د فدرال حکومت بندې شوې جزوي ادارې بیا پرانستل شي. په یو بل کې د اکثرو حکومتي ادارو مخارج یا بجټ تر اوږدې مودې منظور شوی او په دویم کې یوازې د کورنی امنیت د وزارت مخارج د فروری میاشتې تر لومړیو پورې پاس شوي دي. خو په یو کې هم هغه $15 بلیون بیل شوي نه دي کوم چې ټرمپ یې د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو ته غواړي. نو ځکه نه ګڼل کیږي چې د استازو د مجلس دغه منظور شوی بل دی سینټ پاس کړي، ځکه په سینټ کې بیا د ټرمپ ګوند واکمن دی. د نوي کال پیلېدو وروسته د زیارت پنجشنبې په ورځ د امریکا نوي کانګرس په کار پیل وکړ او د کانګرس استازو مجلس له سګوند اخیستو وروسته خپله مشره ډیموکراته نانسي پلوسی وټاکله. ټرمپ په وایټ هاوس کې خبري غونډه جوړه کړه او نانسي پلوسی ته مبارکي ورکړه، خو سمدستي بیا ټینګار وکړ چې د مکسیکو سره پر ګډه پوره باید دیوال جوړ شي او کانګرس ورته پیسې منظور کړي. صدر ټرمپ د کانګرس مشران سبا وایټ هاوس ته بلیلي چې د فدرال حکومت د جزوی بند د خلاصون لارې چارې وسنجوي. د امریکا کانګرس دوه مجلس لري چې یو سنټ دی او بل یې د سازو مجلس. تیر کال په دې دواړو کې ریپبلیکنان یا جمهوري غوښتونکو اکثریت خو د نومبر میاشت په انتخاباتو کې ډیموکراتانو یو څه زیاتې څوکۍ وګټلې او اوس چې نوی کانګرس پرانستل شو نو د سازو مجلس اکثریت د ډیموکراتانو یعنی د ټرمپ د سیاسي مخالفینو په واک کې دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی د دې سات خبرونه مو د امریکا غږ ډیوا ریډیو څخه واوریدل. زه فواد لامی یم او تاسو په دې نیم سات خبرونه کې د واشنگتن ڈی سی څخه خبری رپورټونه اوري. اوس به هم راشو د افغانستان په اړه یو رپورټ ده. د افغانستان په اړه د صدر ټرمپ د ورسوي جنجالي خبرو وروسته امریکایي جنرال مارک میلی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړی دی. په همدې حال کې افغان حکومت د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د هغو خبرو په اړه رسمي سپیناوی غوښته چې وایي روسیه ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د ترهګرو مخه دې ونیسي. په دې هکله پام وکړئ د نصیر کاکړ رپورټ ته.
امریکایي او افغان چارواکو وایي صف امریکا ته پخلی کړی چې جنرال میلی او صدر غنی د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبت اغیز خبرې کړي دي. د صدر غنی مرستیال ویاند سمی معرف په خپل ټویټ کې ویلي چې جنرال میلی وویل امریکا به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې د سولې د پروسې ملاتړ جاری ساتي. د صدر یو بل ویاند پخلی کړی چې دواړو د افغان ځان بسیا کولو د اوږدمهاله پروسې په اړه هم خبرې کړي چې افغان حکومت وتوانوي چې په خپلو پښو ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر هم د پنځشنبې دروازې په ملاقات کې موجود وو. دا په داسې حال چې یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوج په هڅو نیوکې وکړې او په پوجي مشرتابه یې هم نیوکې کړې. صدر ټرمپ وویل چې ما و خپلو جنرالانو ته هغه ټوله پیسې ورکړي چې دوی غوښتي، خو دوی په افغانستان کې هغه ډول کار نه دی کړی. د دفاع په پخوانی وزیر جیم میچس باندې د نیوکو په وخت صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د میچس کارکردګي ډیره ښه نه وه. نوموړي وویل چې زه په افغانستان کې د هغه لکړونو څخه خوشاله نه یم او زه باید خوشاله هم نسم. جیم میچس له خپل منصب څخه تیر کال د دسمبر په 16 نیټه استعفا ورکړه او صدر ته یې د استعفا په لیک کې ویلي چې ټرمپ دا حق لري چې داسې وزیر دفاع ولري چې د هغه فکر د دله فکر سره ښه سمون وخوري. په دغه لیکي له صدر ټرمپ سره د میچس په اختلافونو کې دې ته اشاره سوې وه چې دا د ائتلافیانو او همکاریو د اقدارو په باب وو. میچس ویلي وو چې امریکا د مضبوط ائتلافونو او ائتلافیانو ته د احترام پرته د خپلو ګټو ژغورنه نسي کولی. صدر ټرمپ ته چهارشنبې پر ورځ ویلي تاسو خبر یاست صدر اوباما هم هغه له منصب څخه لیرې کړی و او هم دا ډول ما وکړل.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هند په افغانستان کې د خپلو امدادي منصوبو دفاع کړې ده او هغه یې د ثبات لپاره ګټورې بللې دي. د امریکې صدر ډونالد ترامپ د هندوستان په وزیر اعظم نریندرا مودي ملنډې وهلې وي چې ګني هغه تل ورته په افغانستان کې د هند لخوا جوړ شوی کتابتون یادوي او ترامپ زیاته کړې چې په جنگ ځپلي هیواد کې به له کتابتون څخه څوک کار وانخلي. نور جزئیات له محمد عالمگیر څخه اورو.
سر ترامپ ویلی و چې په افغانستان کې د یو لایبرری یا کتابتون جوړول به هیڅ ګټه ونه لري. هندي چارواکي بیا وایي چې ډیلی یو شمیر ترقیاتی یا د پرمختګ منصوبې په افغانستان کې عملي کړي چې د هغه هیواد په باثباته کولو کې به ډېرې ګټې ولري، او دوی باوري دي چې دغه ډول امداد کولی شي چې د افغانانو راتلونکي بدلون کې مهم کردار ادا کړي. د هند دغه ځواب باندې په سوشل میډیا باندې ډېر تود بحث شوی. یو ورځ مخکې د شروع یا چهارشنبه پر ورځ صدر ترامپ د خپلې کابینې په یو ناسته کې ویلي وو:
I get along very well with India and Prime Minister Modi, but he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library.
زه له هند او وزیر اعظم مودی سره ډیر ښه چلیدلی سم، خو مودی راته همیش وایي چې هغه په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. یو کتابتون پوهیږي چې ارزښت یې څه دی؟ لکه زموږ د 5 ساعتو مصرف. او بیا موږ باید ووایو چې او د دې کتابتون له کبله مننه. نه پوهیږم چې په افغانستان کې به څوک ترې کار هم اخلي او کنه.
هندی چارواکی وایي چې هغې د تعلیم او د صحت په برخه کې په افغانستان کې ترقیاتی منصوبو په لړ کې لایبرری هم جوړه کړې ده، خو په افغانستان کې هند اکثره سرمایه‌کاری په غټو بنیادی منصوبو لکه د یوې لارې جوړول چې 200 کیلومتره څخه هم زیاته اوږده ده، د اوبو یو بند یا ډیم جوړول، او په هند کې سلګونو افغانانو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي دي. هند افغانستان ته تر اوسه 3 بلیون ډالر امداد کړی دی او د سیمې په کچه د جنگ ځپلې افغانستان تر ټولو غټ مرستندوی ملګری هیواد ګڼل کیږي. د هندي واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي جنرل سیکرټري رام مادھو هم په ټویټر باندې د ترامپ خبرو ته غبرګون ښودلې او ویلي دي ترامپ باید په دې باندې پوه شي چې کوسه هم په افغانستان کې د هر بل امداد په حق له شکایت کوي، خو هند نه یوازې لایبرری جوړوي بلکې سړکونه، ډیمونه یا د اوبو بند، سکولونه او حتی کې د افغانستان د پارلمان ودانه هم دوی جوړه کړې ده. ترامپ د دې خبرو ترڅنګ په هند، روسیا، پاکستان او د افغانستان په نورو ګاونډیانو هم غږ کړو چې د افغانستان د امنیت په اړه د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. خو هندي چارواکي دغه خبرو ته په ځواب کې وایي چې هند نه غواړي چې خپل عسکر بهر ته ولیږي، خو که د ملګرو ملتونو د مشرې د لاندې د ثلاثاتي ځواکونو مسؤلیت وي نو هند په هغه کې برخه لري. کوسو هم هند افغانستان ته اقتصادي مرستې برابروي، خو د فوزي امداد په برخه کې تر اوسه ډېر احتیاط کړی دی. او بل پلو پاکستان هم نه غواړي چې هند په افغانستان کې لوی کردار ادا کړي. پاکستان ګڼي چې هند افغانستان ځان سره ملګری کوي او د پاکستان د ختیځ یا مشرقي پولې په شان په لویدیځ یا مغربي اړخ باندې هم پاکستان د فشار لاندې راوستل غواړي، او په دې مقصد یې افغانستان ته خپره اوږده کړې ده. خو افغانستان دریز لري چې خپله خاوره به د بل کوم ګاونډي هیواد خلاف استعمالې دو اجازه ورنه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
او اوس برا شو د امریکا په هکله یو رپورټ ته. د ډیموکراتانو تر مشرۍ لاندې د امریکې د کانګرس د استازو ایوان 3 ساعته مخکې د حکومت د مخارجو 2 بلیونه منظور کړل چې په هغه سره به د امریکې د فدرال حکومت بند شوې ادارې بیا پرانستل شي. په یو بل کې د اکثر حکومتي ادارو مخارج یا بجټ تر اوږدې مودې منظور شوی، او په دویم کې یوازې د کورنۍ امنیت د وزارت مخارج د فروری تر میاشتې پورې پاس شوی دی. خو په یو کې هم هغه 5 بلیون ډالر بیل شوی نه دي کوم چې ترامپ یې د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو ته غواړي. نو ځکه نه ګڼل کیږي چې دا سازو د مجلس دغه منظور شوی بل دی د سنټ څخه پاس شي، ځکه په سنټ کې بیا د ترامپ ګوند واکمن دی. په همدې حال کې د نوي کال پیلېدو وروسته د زیارت یا پنځشنبه پورې د امریکا نوي کانګرس په کار پیل وکړ او د کانګرس اساسو مجلس له سوګند اخیستو وروسته خپل مشر وټاکله. په مکړه په دې حق له د نوشیروان قلندر رپورت
سکه هم نن د امریکا د کانګرس په لاندینی ایوان یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د نینسی پیلوسی د سپیکر جوړېدو سره په نوي ایوان کې مخالف ګوند ډیموکرات باضابطه اکثریت واخستو، خو سیاسي څېړونکي وایي چې د دې سره د کانګرس بالا او لاندینی ایوانونه په واضح ډول تقسیم شول. په لاندینی ایوان یا د منتخب استازو په ایوان کې ټولې 1415 چوکې دي چې پکې د نومبر په میاشت کې د مینز مودي په ټاکنو کې حکومت مخالف ګوند ډیموکرات 215 چوکې لاس تکړی دي او ډیموکرات په دغه ایوان کې واضح اکثریت ترلاسه کړی دی. د میز مودي په ټاکنو کې د سینټ د دریمې برخې لپاره هم په نومبر کې ټاکنې شوې وې چې پکې برسر اقتدار ریپبلیکن ګوند 350 چوکې ګټلې دي. په سینټ کې د مخالف ډیموکرات ګوند سره دا وخت 350 چوکې دي. په امریکا کې وایټ هاوس، سینټ او ایوان نمائندگان د سیاسي طاقت درې اهمه آئینی حیثیتونه لري چې پرې په تیرو دوو کالو کې د صدر ټرمپ د ګوند ریپبلیکن لاس برو، خو اوس څېړونکي وایي چې په ایوان نمائندگان کې د ډیموکرات ګوند اکثریت اخستو سره د صدر ټرمپ په مشکلاتو کې اضافه کیدلی شي. د ډیموکرات ګوند سره د کالیفورنیا سان فرانسیسکو سیمې نه منتخب شوی خزینه غړی نینسی پیلوسی نن د استازو په ایوان کې د سپیکر د عہدې سوګند پورته کړو.
And that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God.
I do.
Congratulations, Senator.
دا دویم ځل دی چې نینسی پیلوسی د استازو د ایوان سپیکر جوړ شو. د دې وړاندې د کال 2009 نه تر کال 2011 پورې هم نینسی پیلوسی د هاوس اف ریپرزنټیټیو سپیکر پاتې شوې ده. سیاسي څېړونکي وایي چې د ایوان نمائندگان د سپیکر عہدې سنبالولو سره نینسی پیلوسی ته یو شمیر ګران چیلنجونه هم پر مخ موجود دي، ځکه چې که څه هم ایوان نمائندگان به قانون سازي کوي، خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د اکثریت او په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ په موجودګۍ کې د نینسی پیلوسی لپاره به دا ډېره مشکله وي چې دغه قانون سازي وړاندې د سینټ او وایټ هاوس نه منظور کړي. دا وخت نینسی پیلوسی تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې مرکزی حکومت په جزوي توګه بندې، او صدر ټرمپ غواړي چې ایوان نمائندگان تر ستمبر میاشتې پورې د مالی کال اخراجاتو ترڅنګ د مکسیکو بارډر باندې د اوږد دیوال جوړولو لپاره هم 15.6 ارب ډالر منظور کړي، خو ډیموکرات ګوند ورسره دا نه مني. د ایوان نمائندگان نوی سپیکر نینسی پیلوسی یو اونۍ وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې صدر ټرمپ د حکومتي شټ ډاون یا جزوی مرکزی حکومت بندولو د لارې په دې زور راوړل غواړي چې امریکایان د یو ګران نرخ دیوال جوړولو غونډې غیر موثره منصوبه باندې مجبور کړي. خو اخوا بیا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی، او په دغه ایوان کې د ټرمپ د ګوند د غړو مشر میچ مکانل دا وایي
considering a democratic bill which cannot pass this chamber.
دی وای چې سینټ با د ایوان نمائندگان لخوا د اخراجاتو یو داسې بل پاس کول باندې چر هم وخت ځای نه کړی چې کوم با بیا صدر ټرمپ نه منځوروي. صدر ډونالد ټرمپ غواړي چې د 15.6 ارب ډالرو منظوري د دې لپاره وغواړي چې د ملک په سویلي سرحد د مکسیکو سره په پوله داسې دیوال جوړ کړي چې څوک هم په غیر قانوني توګه امریکا ته را داخل نشي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان په حواله یو مطلب ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان
پاکستان کې د هاوسینګ سکیمونو په موضوع یو تفصیلي اداري لیکل دا د اداري سرخط ته ایدن هاوسینګ فراډ د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د کورونو جوړولو په مد کې موجود هاوسینګ سکیمونه د خلکو د حقونو خړونکو او خلکو نه د دوی د عمر جمع پونجي په ټګو ټورو او د لوټکونکو او دوکبازو او فراډیانو خلکو نه ډک دي. پدې لړکی د ایدن گارډنز هاوسینګ سکیم ذکر پدې سبب ډیر ضروری دی چې د هر قسمه بدنامۍ باوجود د پاکستان د پراپرټۍ د کاروبار په بازار کې د هاوسینګ سکیم لا موجود دی. اداریه لیکي چې پاکستان کې د جیداد او د کورونو یعنی د هاوسینګ سکیمونو په کاروبار کې اخته زیاتره کسان بی اصوله او بی زمیره خلق دي. اداریه د ایدن گارډن هاوسینګ سکیم او ډیفنس هاوسینګ سکیم یعنی د ڈی ایچ ای خپلو کې د ناقصه شراکت دارای د ذکر کولو په موقع لیکي چې د دې شراکت دارای تر مخې ایدن گارډنز د ڈی ایچ ای نوم او مهر استعمال کو او د دې د پاره ڈی ایچ ای ته د خپلې ایسی پی سی ورکی. خو د دې ټولی لوبي نتیجه دا وخطا چې د ایدن گارډنز انتظامیه د ڈی ایچ ای په شراکت زرګونو خلکو نه د پلاټونو په نوم په اربونو روپۍ راټولې کې او بیا د ملک نه بهر وتښتېدل. خو چې کله دا معامله سنگینه شوه نو سپریم کورټ پکې راودانګل او اوس دا امید پیدا شوی دی چې د دې فراډ د لاسه د لوټلې شوو خلکو فریاد به واورېدی شي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار چې په دې معامله کې د تیرې نهې په ورځ کومه رایه ښکاره کړې ده دې لویه وارخطایي پیدا کړې ده او اوس به د ځپلو خلکو په جړه انګولا لازمن چې په سنجیدګۍ سره غور کولی شي. چیف جسٹس ثاقب نثار په ګرد پاکستان کې په لوی لوی هاوسینګ منصوبو شروع کولو ڈی ایچ ای سخت راخ کلا او تپوس یو کچھ آیا فوج تا د پراپرټی یا د جائیداد د خرید و فروخت د کاروبار کولو قانونی اجازت شته دی. که ڈی ایچ ای خپلو پنشنیانو یا د فوج نورو کسانو ته د تیارو کورونو ورکولو پورې ځان محدود وساتي نو بیا خو تر سرحده پورې جایزه ده. خو چیف جسټس په خپله تفسیره کې دا خبره په ګوته کا چې ڈی ایچ ای خو په ټول پاکستان کې د پراپرټی په کاروبار کې دومره خپې غزوري دي چې هغه د خپلو فوجیانو د ضرورت تر حده نه ده پاتې او دې د پاسه ایدن گارډنز هاوسینګ سکیم غوندې ادارې سره په شراکت د فوج په سپینه جامه تور داغ لګېدلې دی. ڈان خپل اداریه کې زیاتې چې د ایدن گارډنز او د ڈی ایچ ای په معامله کې د چیف جسټس تفسیره یقینا چې د ملک د ټولو خلکو د زړونو آواز دی. اداریه زیاتې که د ڈی ایچ ای منصوبې ډېرې ضروری دي نو د ڈی ایچ ای زیات کورونه باید چې صرف فوج نه ریټایرډ شوو خلکو ته ورکړی شي. خو ڈی ایچ ای خپل جوړ کورونه زیاتره یا خو په عامو خلکو خرڅوي یا خلکو له په کرایو ورکوي. د ڈی ایچ ای کورونا ریٹائرڈ فوجیانو ته په ورکړې شو پلاټونو جوړیږي. خدا فوجیان یا خو د ڈی ایچ ای جوړو دغه بنگلو کې د اوسېدو توفیق نه لري یا دوی ته ورکړې شوی پلاټ دوی د خپل بیمثله حیثیت او فوج کې د خدمتونو سلا او انعام تصور کوي او دا شان په لویه بیه په خرڅولو دوی خپل فوجي خدمتونه کیش کی. ڈان اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د کورونو جوړولو یا د هاوسینګ سکیمونو سند په هر ملک کې کړکیچنو مسلو سره مخ دی ځکه چې دې سند سره تړلي خلک د ضمیر خاوندان نه وي او په ایماندارۍ سره د معاملو کورو کمی پکې ضرور موجود وي. چیف جسټس ثاقب نثار چې د خپلو تبصرو په ذریعه کم سیز په ګوته کول غواړي هغه دا دی چې د ډی ایچ ای په تجارتي سلطنت باید چې بیا د سره نظر واچولی شي او په فوجي قیادت لازمه ده چې د ډی ایچ ای د لاسه د ټول فوج د بدنامېدو له سببه د ډی ایچ ای د سرپرستۍ نه رستو شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او بل رپورټ دا چې دا معلومیږي چې د شام پر سر د ترکیه او امریکې ترمنځ تعلقات بیا په خرابېدو دي. صدر ډونالد ترامپ له شام څخه د امریکایي عسکرو د فوري رابللو څخه پر شا ښکار شوی او بل پلو د ترکی پوځ په شام کې پر کوردي ملیشو برید ته آمدګي نیسي. نور جزئیات له سمینه احسن څخه واورئ.
د داعش پر ضد جنگ کې د کورد ملیشیا ملاتړ سره د واشنگټن او ترکی تعلقات نږدې ماتې دوته جوړ شوی وو. د ترکی په ګومان کورد ملیشیا د پی کی کی کورد یاغي ډلې سره ملګری ده، کوم چې په ترکی کې دننه د مدونه جنگيږي. لګي ورځې مخکې د صدر ترامپ په شام کې د داعش پر ضد د کامیابی او هلته نظر تر زره د امریکني فوزونو راوستلو اعلان سره د اتمې پیدا شوې چې د انقره سره به تعلقات لږ څخه شي. خو بیا د شروع په ورځ صدر ترامپ وویل چې هغه د زر تر زره یا په مزه هیڅ ذکر نه دی کړی، چا خو سلور میاشتو پورې یادې کړې وې او ما خو دا هم نه دی ویلي. د انقره فکر په دې هم زیات شو چې ترامپ وویل موږ په شام کې د کوردانو تحفظ کول غواړو. د شام نه د راوتو بیان او وای پی جی کورد ملیشیا پرې خودو په سر د امریکا صدر په ملک دننه او بهر د سخت فشار د لاندې دی. یو ترک پخوانی ډیپلومات آیدین اسلسین وای په ترکی کې دې قسمه تګلارې ته د ترکی قومي امنیت لپاره د خطر په نظر لیدل کېږي، چې دا د پی کی کی یو زیل ده چې د شام د پولی انتظام په لاس کې دی او انقره بیا بیا دا خبره کوي چې دوی به د دې اجازه نه ورکړي. د صدر ترامپ لومبنی بیان نه ترکی کې په غټه کچه دا مطلب واغستلی شو چې ترکی به وس د وای پی جی پر ضد فوزی اپریشن کولای شي. خو بیا د صدر ترامپ وروستی بیان چې دوی به په دمه دمه مرحله واره طریقه هلته نه راوځي او د کوردانو تحفظ بکی، نو د ترکی ارادي بیا د سوالونو سره مخ کړي. سړنکاران وای انقره به وس په دې زیاتیدونکو اوازونو هم خبرداري چې د ترکی او وای پی جی فوزونو ترمنځ د ترکی سره د شام په پوله یو بفر زون جوړ کړی شي. د ساوت کیرولاینا سینیټر لینسی ګراهام د ترامپ سره ملاقات نه پس خبریالانو ته ویلي صدر په داسې یو ګام سوچ کوي. سړنکاران دا هم زیاتوي ترک صدر اردوان دا سوچ هم کولای شي چې ولې نه د بفر زون په مخالفت کې په شام کې د دریای فرات مشرق ته فوزي حمله شروع کړي، چرته چې زیاتره وای پی جی ملیشیا پر ځای ده. اخوا مارچ کې کېدونکي ترک انتخابات هم د اردوان په فیصلو اثر اچولی شي او د پوهانو په نظر کې فوزي اپریشن به ترک ووټرانو دپاره دومره معنی ونه لري، ولې چې د هغوی ترجیح د ملک خراب معاشي حالات دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخی جی، او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا غږ ډیور ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. خو د ورځې په اوږدو کې تاسو کولی شئ چې زموږ فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او نورو سوشل میډیا پلیټ فارمونو ته مراجعه وکړي او هلته د ورځې مهم خبرونه او رپورټونه وګوري. خو هیر مونشي چې په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو څخه اجازه غواړو. ښه ورځ ولرئ.